السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه نیکمرغه ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړي وي. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو اومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې چې له ډاکټر عبدالله هیواد سره پکې مرکه شوې. خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جومات کې د لوی اختر د لمانځه امامت کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې زرګونه کسان د کندهار په دغه جومات کې د اختر لمانځه ته راټول شوي وو. طالبانو سږ کال د سعودي عربستان برخلاف یوه ورځ وروسته لوی اختر اعلان کړی دی. پرون په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈل دلو اختر پر مناسبت یا ورخیز در ورزنای اوربان اعلان کړی دی. دغه ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنې ته پاستولی بیان کې ویلي دی چې اوربان به د جون په 18 13 او 19 وي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14 د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. خو پاکستان او افغانستان نن اختر کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربان اعلان په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پېښې له امله یو تن مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. باختر اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویان احسان الله کامګار په حواله ویلي چې په دې پېښه کې یوه 45 کلنه ښځه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه نور ټپیان دي. دا پېښه د یکشنبه په ورځ په ارګو ولسوالۍ کې شوې. د پېښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه مراعات او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پېښو اصلي لاملونه بلل کېږي. غزې له میاشتو میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. دغه دفتر پرون د جوزا په 20 په خپل ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکړ. په همدې حال کې په سویس کې د اوکراین د سویلې دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پرون پای ته ورسېده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبه په ورځ اتاتیا نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي چې اوکراینی پوځي واحدونه له خپلو ځایونو څخه وباسي. د راپور پر بنسټ دا عملیات په عمده توګه د پوکروفسک سیمه کې زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیان پکې د پرمختګ هڅه کوي. او د اروپا د یوروکاپ فوټبال سیالیو په دوام نن دوشنبه درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د اوکراین رومانی، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ ده. پرون هم په دغه جام کې درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولانډ او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې. خو د ډنمارک او سلوانیا سیالۍ مساوي پای ته ورسېده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم و ما ورځ.
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دي چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پر راتلونکي ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوحې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوحې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکایي بلاک په طرف سي ته میده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي، خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان له یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځیو تړلې دروازې، طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس رسیدلی خو خپلې زر ورځې وشو چې د ښوونځیو په اړه د هیچا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکوي. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدی د بیا انسجام اندېښنې، د القاعدی نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي. دې دپاره باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی مشي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیره ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناسته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې موده وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وي غونډې کوربتوب په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوې و، خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ سوا په ان باندې شاید د اجنډا بدل لپاره ډېره جالبه نه وه او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پر شانسی دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پوره کولای که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکي، ځکه چې په هغه ورځ کې دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او قصد دوی سره سي کومې مالی مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه سي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین یې امریکا ده. نو په دې خاطر یې په دغه غونډه کې برخه وانخیسته، خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور وسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوحې را روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوحې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوحې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوي دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوحې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 111 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر باندې نه افغان ولس په غشان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځینه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بند دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دیخوا په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم به د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه یې کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامي او ملکي ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه یې پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامي ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستاني سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی نے؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي هغه ځانګړی بحث دی. ولې ملا فضل الرحمان خپله هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پي پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پي قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پي پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاو سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډېر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمان دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوې خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولې چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمان که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنۍ په حواله باندې تر ډېره حده پورې دا سړی تللی دی او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولې افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازي خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړتیا نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپله څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دې نه مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمونږ سیاستونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سر به اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناستل یو ځای او د طالب سره معامله وکړه وطن یې ورته وسپاره. نن نازی روایت بدلې خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ دوی ټول دا مني چې دلته دوی ته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل ووځي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نورې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی خو که چیرته موږ او تاسې دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړونو زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او د هغې په ټیم او حتی د جمهوریت په ځینو استازو او په سیاستونو اچول کیږي. ولې په ټوله کې واقعیت همدا دی چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې ثبت شوې ده او کوم تحریری دروغې چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړی او هغه اعلامیې چې په افغانستان کې وکړه دا به ټول عمر افغانانو ته په یاد وي. خو بیا هم زه دا وایم چې موږ او تاسې نور باید په بهرنیانو باندې ملا ونه تړو که هغه طالب دی که هغه غیر طالب دی. زمونږ او ستاسو دپاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بې له شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلی دی، د هغه مفسدو چارواکو د ټولو زړه چاودلی دی. کله چې موږ وایو چې راځئ ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولس ته مخه وکړئ، د ولس ته مشروعیت واخلئ، بعد د هغې که چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولی چې تاسو سره یو ځای کار وکړي ولې نه چې د تلپاتې سول دپاره که غیر طالب دی او طالب دی سره په ګډه په یو میز باندې کینی خبرې وکړي او یو سول رامنځته کړي. دا یو ډېر ښه اقدام دی.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبرلانو ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کړې. خو د دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمنی په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لارونه نکړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تېره اونۍ ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدي اوسني مشر سیف الله د خپل ملاتړ یې هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د الیاس سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کېږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړ افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدې په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدې او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 80 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کوو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
سم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوب او پزلپورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 2018 پیغلو او ځوانانو د ډله ییز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له 2 کال راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واري ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوې زوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنیو په قانع کولو هم بوخت و چې پر زومانو یې لوړ ولورونه ښیو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنیو خپلو زومانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي وو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د ده په وینا دا پښتانه له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ARY تلویزیون بخښنه غوښتې چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشته پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دغه بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډلې کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خبرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فلانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیف قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه. خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوال له ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوسوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي. خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسیګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیونه نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشي اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لوی سینما او یو 5000 دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټرا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کولاړ شو چیرته دلی یاست؟ چیرته مو ژوند دلی کولی لیکل کړی دی؟
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره، تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس، بی سي ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته، بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته. ده څنګه دا خو دواړه سره ډېر سر نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خواهش ده چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب و او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه څه وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله، او بیرته مې جوړوي، بیا مې خرڅوي. بیا یو موقف ول چې ورونه خوندي ټوله سبق ویله. نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کار وکړي چې ټوله مصارف ته دې د تحصیل وو. دغه بیا دغه څه وروسته چې بدې ټوله درسونه خلاص کړل، ولاړه خپل کارو په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ماته مسایده سوله. بیا ولاړه ماستري مې وکړي، ام بي اے مې وویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي و. نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وی ول. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته، او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول. نه، کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوې چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې. بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اے وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نوشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې، هلته بعضې پروژې راکولی شي، پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې مو کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ویل تیزس په څه شي باندې لیکي، ما تر اوسه یې فیصله نه ده کړې. بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ولري دی. امریکا سره غلی والته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول. بیا راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد. بیا دا خبر داش په ذهن کې راوګرځېدې. بیا ولاړم کور ته، او په دې باندې مې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه شي. ډېر جالب و، اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. د مې تیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې. د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک بیا تیزس می پاغه بانی نشتا که بیا دغسی دیر خوان را که بالا شروع سال نور نشیان می بویده چه دست همو پا بازار که سالی تنگه که ولی سی چه مثلا اسلامی سهم خست از هم چه دیگه خوب کل سالی پیسی و دغت آچی دست همو بازار تا چی اگه معلومه نداشت دغت پیسی ده سلور اگه پا اسلام که ناروا شان چه دیگه یو د خوګو د غوښو د غدی یو بل قمار دی د شراب دی د غدی نو پدې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ د سلورو کبیره د غس وژوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي ظلم او دغه می شروع کړم څو ژورنال می ول وصله څو تقریبا 15 شل ژورنال می په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم زه لاړم پی ایچ ډی مې وکړې په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې که واچو هغه د سودو په پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي دغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیشتي وکړي بله
نو وروسته لدې چې پیشتي وکړل لږ وروسته مې بیا لبنانې کار څو
ولا د پیشتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نامه باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم د هغوی سره مې همکاري کوله اغه یو انګلیسي موسسه وه چې د افغانستان کې د ځوانانو چې د وو کال سل ورل مثلا د لاس یو ولس نورس کال سل ورل او د شلو کال سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ راتګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم بیا مې خپل ټوله پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید لاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د پزرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې زر دوه زره دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه مې تقسیم وي دا ماته یو دغه یو ذریعه و چې ماښام چې بیرته کور ته ځم چې نن څه کړي د وطن لپاره زیاده خدمت مې کړي چې لاقل ماسک مې توزیع کړ یا مثلا کوچنیانو په میکرویان کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولی و نو هلته د زموږ د بلاک کوچنیان چې دوی مې راټولوله مازګر شیر چای او دغه مې کلچې سره ولې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزکوي څومره چې مازدا واسي چې مازدا هغه مې ورزکوي مقصد ځان ته مې داسې یو لار لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثره د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلائیڈ بزنس دی یا اپلائیڈ اقتصادی یو پیور اقتصادی اپلائیڈ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاتاسو بیا زوی لمسی ته پاتاسو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکای رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریښو یا هغه لمسی ته پاتاسو بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضې خلک چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم، فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
زه په 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې عامد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعضې دوستانو لخوا څه خبر داسې یو څوک دی زه وغوښتلم نو ماته ویل چیرې کار کوي، هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تل یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور عامد کرزی وغوښتلم ما ته تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس مو د عقل وژباړئ؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نام باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورنډ یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورنډ کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دغه خبره باندې هیڅوک نه پوهېږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن د زمانې څخه چې هغه رلونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورنډ سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې مال دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه لااقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او ناحق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنې شروع کړلې او دا ډېر یو معاصر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غني هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې، هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو که یو پریزنت مو که او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نه موږ ریاست جمهوری ته مسوال دوه هم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ تا اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې د موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او د ویل دی بیا د خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دی، موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډیر پرائمری دیتا یا ابتدائی اسناد نو سر راٹول کرلی چی مر چمر او بل رو او از مر سر چمر جفا سوی ده ایران چمر دست چرنیز مرکزون جو کری چی اوی تا پیسی ورکی چی او از چی افغانستان دیر او بل ری او مر سبا چی حقا بر رکی پاکستان حاصل خیاس در دغه په خلاف باندې موږ ډېر پرزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړ او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ چې موږ کړي په افغانستان کې هیچ نه دی کړی
ډیورنډ په برخه کې که یاري اوس اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پرزنټیشنونه وړاندې کړل څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ
در طول مهم شایده او چه هر چمر اسناد چه در امیر عبدالرحمن خان پا وقت که دیوران پا ارتباط بندی را توسی و اغا انگلیسان را طول فارج کردی حتی تاج تواریخ اصلی تاج تواریخ اغا هیت نسته داغ تاج تواریخ چه در موش دسی پا کتاب خانو که لرو یا پا بازارو که خرسی ری داغ طول حق کاپی ده چه انگلیسانو دای تمپر کردی ده دیست دی بانی لاس و علی دی او پا دی که شان اضافه کردی و کم کردی او دای ارائه کردی دو همه خبر داده چه امیر عبدالرحمن خان هیت دول داسی کاغذ نده امضا کردی چه گویا که ما در افغانستان پا دو حصو بانی بیشلیلی در از هیت سلط پیت زایی که نستن در انگلیس پا کتاب خانه که دوانیم کاله یعنی مسلسل در اندی آفیس ریکارد رو تا وی پا در این منزل که الت یعنی هر روز در سهار در نه بجو سر در ما پشین در پینزو سالونی پاکم پینزو بجو پوری ام ما حضور در رو دی ام زمایو خوره دی مامود اغه به رسراتلی یا اغه به جلاتلی البته به ریسرچ کول د بلوچستان د نور پرستی وطنی او دغه سیس ما بعضی نور دوستانه شو والنتیرز ما سره کومک کوي نو موږ دغه سی سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دی دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیم خاور په هند باندې خرج کړی اته که خرج کړی می فرض مثال نیسو کې خرج کړی اغه د انګلیس سره پاکستان میراث خور کیدای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان فقط وخت وجود ندرلودی هند برتانیوی هند برتانیوی کومو وای چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود ندرلودی
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی یو بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است مش کافی و بلرو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په پنځه دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا پنځه دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودی او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوی نو بیا د دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 دانې آبسنج یې راوړي وو او هغه وزارت آب برق ته ورکړي چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجونه الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو یې سنجوله په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دوی اغه ماشین نه ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافع پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دیس کله ونه شولوله او دروازه یې بنده و خو اغه زړه لکه متر غونی که تاسو دلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونی وشي چې په هغه کې سانتی متر او متر داشان لیکلی و د زړې زمانې سره موږ یو پرایمری یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې از موږ په پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر 9 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ته ځي. ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره په ترکمنستان کې. هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب، څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دې ته په کتو په اقتصاد کې دکتورا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم، هر څه چې د لاسه څه پوره سي دغه باقي ژوند کې دي د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لرې څه د دغه ځای څه هڅه چې مدلاسه کېږي خدا و هست دغه که یا فکری دي یا لیکنې دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغونه هڅه چې کنټریبیوشن یا څه زه کولی شم چې مثلا دغه دپاره د افغانستان دپاره اوسم کولی هغه ورته کوم تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط چې تغییر وکړي بیا بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي انشاءالله بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوه شوي دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار څه دی؟ د افغانستان د ولسونو لپاره، د خلکو لپاره بل شي. دلته اساسي خدمت شروع شي، یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولی ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن یا باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سه وسو جیبونه ډک او لار سه په مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زلرم عارف همدم یو څوک ډیر یو چې وړي نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مولې دی چې په ډیر د ملل متحد او مخته ولاړو هغه د ټولو په خاطر او چې زموږ یو الیټ زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو شنه تاکو هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو زموږ الیټ زموږ فهمیده خلک زموږ بایزته خلک به دغسې په مختلفو ځایو کې زجرونه بکاږي.